السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو دا مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه، تبصره او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. ترکی کې د طالبانو او پاکستانی او چارواکو ترمنځ خبرې حل لارې ته نه دی رسیدلې. د پنجاب حکومت د افغان کډوالو خلاف د سختې کاروای امر کړي او اسرائیلو په غزه باندې تازه هوایي بریدونه کړي، هوایي چلته به جنگبندي برقراره وي. د پاکستان او افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو ترمنځ د ترکی په استنبول کې خبرې اترې کومې پایلې یا هوکړې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې له افغان طالبانو سره په سلور ورځنیو خبرو کې هیڅ حل لارونه موندل شو. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې هغوی کوم مسؤلیت ومني، افغان طالبانو د پړې اچولو له حقیقت څخه انحراف او چلونو ته مخه وکړه. له همدې عمله خبرې اترې د کومې عملي حل لارې پر راوستلو کې پاتې راغلي. د طالبانو حکومت د استنبول مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لا په رسمي ډول کوم بیان نه دی ورکړی او نه هم د تارړ سرګندونو ته تر اوسه جواب ویلی دی. دا تر هغې وروسته ده چې دواړو لوریو په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربند د موافقې په تړاو د اکتوبر په 25مه دویمه ناسته پیل کړه. تر هغې وړاندې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي او د اوربند په هوکړې سربېره د اوسنیو خبرو پریکړه هلته کړې وه. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه په خبرې کړي بیان کې داوه کړې وه چې د طالبانو پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په وینا یې داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. اخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 23مه د اقتصادي همکاري او سازمان د سرمشریزې په څنډه کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې د ترینګلتیاو په هوارولو کې مرستې ته چمتووالی څرګند کړ. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو پر وړاندې یووالی وساتي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې ویل چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. نقوی ټینګار وکړ چې سیمه ییزې ترنګلتیاوې باید نورې پاتې نه شي، ځکه دواړه هیوادونه لا هم د خبرو د ناکامۍ په سر یو بل ملامتوي. د پنجاب حکومت د هغو کسانو خلاف د سختې کاروای اعلان کړي چې اسنادونه لرونکو افغان کډوالو ته سرپناه، د کرایې کورونه او یا سهولتونه ورکوي. د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز چارواکو ته امر کړی چې د هغو کسانو خلاف سمدستي کاروای وکړي چې خپل کورونه، دوکانونه، کارخانې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه اسنادونه لرونکو کسانو ته په کرایه ورکوي. نوموړي د اکتوبر په 23مه د امنیت په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال پولیسو ته هدایت ورکړل چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او رپورټ یې ورکړل شي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د اکتوبر 11مې راهیسې تړلې پرته ده. دا وروسته لاغې ده چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه د شپې پر مهال په سرحدي پولو نښتې وشوې. د پاکستان او طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د مذاکراتو پر مهال ډزبندي وشوه، خو د دواړو خواوو ترمنځ ټولې سرحدي لارې تړلې پرتې دي. د لارو د تړل کېدو له کبله دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ یو آئینی بینچ د طریقې انصاف مخکخ او پخوانی سینیټر شبلی فراز په خالی شوی د سینیټ په چوکۍ د انتخاباتو د درولو درخواست رد کړي. عدالت شبلی فراز په اپیل د پیښور های کورټ فیصله کل عدم ګرځولې او اعلی عدالت ته د شبلی فراز په درخواست پریکړې کولو امر کړی دی. پیښور های کورټ د شبلی فراز په درخواست د نامعلومه مودې پورې د انتخاباتو د درولو فیصله کړې وه. د اکتوبر په 9مه د جسټس امین الدین خان په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د شبلی فراز د نااهلۍ د کیس اورېدنه وکړه. عدالت وویل چې د سینیټ انتخاباتو کې به مداخلت نه کوي. په ان حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسنو ته ویلي چې د اکتوبر په 13مه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شبلی فراز د سینیټ په خالی چوکۍ انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې انتخابات د سهار 9 بجو نه د مازیګر تر 4 بجو شي. د تحریک انصاف لخوا خورم زیشان او عرفان سلیم انتخاباتي امیدواران دي. د هغوی مقابل د پیپلز ګوند نثار خان او آزاد امیدواران تاج محمد افریدی او عابد خان یوسفزی انتخاباتو ته ولاړ دي. د روان کال د اگست په 15مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سینیټ کابینټ کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب په ګډون د سېنات او قومي اسمبلی نه غړي نه اهل ګرځولیو. د پی ټی آی ټولو غړو ته د مینه همې پېښې پتړاو د سزاګانو اورېدل کېدو وروسته د نه اهلې نوټیفیکیشن ورکړل شویو. د 2023 کال د مې په 9 د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د پارټۍ د مشر عمران خان د گرفتارۍ ضد مظاهرې کړې وې چې پکې ځینو سرکاري دفترونو ته زیانونه رسېدلي وو. حکومت وروسته د تحریک انصاف د غړو او مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. او د اسرائیل پوز نن ویلي چې په غزه کې به ډزبندي پر ځای وي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت چارواکو خبر ورکړی چې هلته د اکتوبر په 23 شپې مهال د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 104 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په سرغړونه تورنوي. اسرائیل وایي چې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو وروسته جوابي بریدونه کړي دي، خو پوز په بیان کې ویل چې ډزبندي به عملي کوي خو د هرې خلاف ورزي به سخت جواب ورکوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د غزې تړون ته کوم خطر نه دی ورپېښ. ولسمشر ټرمپ د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې اسرائیلو د خپل یو سرتیری د وژنې وروسته جوابي کاروایی کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر په 10 د اوربند معاهده وشوه. په دې اقدام سره د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې سباندې 2 کلنه جګړه په رسمي ډول پای ته رسیدلې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ په ترکی کې خبرې اترې به له کومې نتیجې ختمی شوې دي. اخوا د دواړو خواو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله کاروبار اغیزمن شوې دي. په تورخم کې یو ډرایور وای
تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو بیخي مزوریم نشته دی، بیخي تلګ راتلګ نشته دی، نو دته کې هفته هفته ولاړ یو مزوري شته نه.
د خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سهیل افریدی د اکتوبر 15 راهیسې خپل عہده سنبال کړی دا خو نوی کابینه تر اوسه نه ده جوړه. په کابینه کې د زن پاړه شنون کی سوای
غټه مسله امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی. صوبې ته مالی بحران دی. دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی، زموږ ایڈمنسټریټیو ایشوز دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په پکتیا ولایت کې زمیندارانو کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. کروندګر وایي دا تخمونه او سرې لګې دي.
دا مرستې خو بیا هم ښه دی، گزاره کوي که نه. دا کله کفایت وي لکه په کلو چې کورونه ډېرې د کلي په حساب چې درته ورکوي که نه 4-5 نفرو ته کې رسېږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بغیر د کومې اتمی نتیجې سرته رسیدلې دي. د اکتوبر په 23 د ترکیې په منځګړتوب د دغو مذاکراتو 3 ورځ باندې هم داسې فیصله ونه شوه چې دواړه غاړې ورباندې سلا شوې وي. دواړه خواوې د مذاکراتو د ناکامۍ لپاره یو بل تورنوي. بلخوا د پېښور کاروباریانو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو نظر لرونکي وایي د خبرو اترو ناکامي به هیڅ ښې نتیجې را نه وړي. دوی وایي چې په دې سره به سیمه کې بدامنی زیاته شي او کاروبارونه به هم ورسره ټپ شي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع رپورت را لېږلی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استنبول کې روانې خبرې اترې په 3 ورځ د ناکامۍ ښکار شوې. د خبرو د ناکامۍ په حواله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د پاکستان د لورې افغانستان ته ګڼ شهادتونه ورکړل شو چې هغوی یې اعتراف هم وکړ، خو بیا هم د افغانستان لخوا هیڅ باور ورنه کړی شو. په ځای د دې چې هغوی ذمهواري اخیستی وي، الټه یې په پاکستان تورنه ولګول. په دغه لیکنه کې بیا یو کرخه کې لیکلي، دغه خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسیدي. په دغه لیکنه کې د شهادتونو د خبرې معنی دا چې ګینه تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان نه پاکستان کې عملیات کوي او ګینه د افغان واکمن طالبان ورسره مرسته هم کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د لوري د دغه مذاکراتو لپاره اول دوحه قطر بیا استنبول ته ورغلی. هغه په 28 اکتوبر ناوخته د جیو ټلویزیون سره خبرو کې د مذاکراتو په ناکامۍ وویل. کابل سره به چې هغوی خبرې وکړي چې ګینې مونږ ورسره په دې خبرو سلا شو، نو له هغه ځایه به مداخلت وشو او زمونږ چې کومه زبانی معاهده به وشوه هغه به وځنډېده. هغوی بې اختیاره خلک دي. کابل کې چې کوم حکومت دی، نو په هغې کې ځینې داخل شوي هندوستانیان ناست دي. هندوستان د پاکستان داسې تورونو ته څه جواب نه دی ویلی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم د خپل ایکس پاڼې یا بیا د ملی ریډیو ټلویزیون او د ځینو نور نجی رسنیو له لارې د پاکستان دغه پوښتنې رد کړي چې ګوندې ټي ټي پی د افغانستان نه پاکستان کې بریدونه کوي، بلکې دوی ویلي دي ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه ده، باید هغوی هواره کړي. د افغانستان ملی ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 23مه هم د واکمنو طالبانو د داخله چارو لومړی ډیپټي وزیر مولوي محمد نبی عمری یو ویډیو شریکه کړی چې هغه پکې وایي افغانستان به هیڅ یو ګوانډي او یا کوم بل هیواد کې مداخلت ونه کړي او نه به خاوره د کوم بل هیواد عزت کاریږي. دا چې مذاکرات خو فلحال ناکامه شو، نو د دې به په امنیت څه اغیز وي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه په پیښور کې د واشنگتن پوسټ د خبریال حق نواز خان نو وکړه.
اوس مخکې سخکاری نو ماته نه ښکاري که چېرې بیا د پاکستان له خوا داسې په افغانستان کې کاروایی کېږي یا په پاکستان کې غټه کاروایی کېږي، د هغې جواب پاکستان ورکوي. نو زه دا وینم دغه یره شته چې کېدی شي دا جنگ بیا خامخا جوابي، چونکه په پښتونخوا کې په بلوچستان کې خو نه امنی ده، خو کېدی شي دغه ستونزې دغه مسلې چې دي دا پنجاب ته هم اوغځولی شي، او خاص کر په پنجاب یا په جنوبي پنجاب کې موږ لیدلي هم دي چې داسې پېښې شوي دي. نو دا به اوس کتلی کېږي، خو خدای دې نه کړي اوس هم امید شته، هیله شته چې څه هېوادونه داسې دي چې هغې نه غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات شي، بلکې کوشش کوي چې دا واپس د خبرو اترو لارې دا مسله حل شي.
له دوه هفتو زیاتې ورځې وشوې د تورخم په شمول نور هغه لارې چې د پاکستان او افغانستان تجارت هم ور باندې کیږي او ولسی تګ را تک هم تړل شوی. په دغه سرحد تجارت کوونکو مشال ریډیو ته په تیر وختونو کې هم ویلي په لوی پیمانه تاوانونه شوي، خو آیا دا چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې که دغه لارې بیا هم بندې پاتې شي نو دا به لا څومره مشکل جوړ کړي؟ مشال ریډیو د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي خونې یو مشر زاهد شینواری دغه پوښتنه وکړه.
دواړو ملکونو تجارت لپاره چې کومه لار استعمالږي نو هغه کې 50 یا 90% کاروبار چې دی کنه دا د تورخم د لارې کېږي چې دې سره تعلق چې دی دا زونګه د خیبر پختونخوا دی، او بیا پکې خاص خصوصي تور باندې زونګه قبایلي علاقې خلک دي او پېښور دی پکې کنه چې زمونږ سره خو نور هسم نه انډستری شته دی، نه را سره کاروبار شته په لاس کې، نه دلته صنعتونه شته دی، نه داسې روزګارونه شته دی کنه. نو زمونږ د خلکو 90% د کاروبار انحصار چې دی کنه دا په د افغانستان مارکیټ باندې و، نو دا خو زمونږ د خلکو پر ډېر لوی تکلیف ته طبیعي او بربادي ده، او دې په وجه زه دا ګړم چې په زرونو تعداد او لکونو تعداد کې به آخر کې چې دا مسله حل نشي نو دا خلک بې روزګاره شي، ځکه چې ډېرې کارخانې به نورې بندې شي، او دې سره سره چې کوم خلک په روزګار باندې هغه به ټول فارغ شي کنه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو ټي وي او د افغانستان د طلوع نیوز په نوم میډیا چینلونو د ایرانی ټي وي چینل یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې ښکاري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوي او د افغانستان د نائب وزیر داخله ابراهیم صدر خپلو کې خبرې کوي، او دوی هغلته په ایران کې د اقتصادي تعاون کونسل غونډه کې شریک شوي. محسن نقوی هغلته د یو ایرانی ټلویزیون چینل سره بیا په خبرو کې دا هم ویلي چې اختلافات خو د کور دننه هم راځي، دوی به د ورورولۍ په بنیاد دواړه هیوادونه خپل منځي اختلاف د خبرو اترو د لارې هوار کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان احسان الله خان هم په 28 اکتوبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي جنگ او تشدد د هیڅ یو مسلې حل نه دی، باوري امنیت چې یو بل ته د درناوي په صورت کې حاصل شي دا یقیني کول پکار دي. نوموړي بیا زیاته کړې ده چې عوامي نشتل ګوند غوښتنه کوي مذاکراتو کې د سیاسي او کاروباري ډلې هم شامل کړي شي، نو بیا ممکن ده چې دوی به منصفانه حل راوباسي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تورخم دروازه لتیرو شاوخوا تر لس ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سیمې سوداګرو ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د دروازې په تړل کېدو سره نه یوازې دواړخیزه تجارت ولاړ دی، بلکې ځایي ترانسپورت یې هم متاثره کړی دی. د امبولانسونو او ټکسي موټرو چلوونکي وایي چې د دوی کار افغان ناروغانو مسافرو باندې روان وي، او چې کله د تورخم دروازه تړل شي نو دوی بیا له روزګار څخه محروم شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې نه نښتو له امله تړل شوې ده، که څه هم د اکتوبر په 15مه د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي هم شوې ده. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری په رپورټ کې اورو.
د پیښور او تورخم ترمنز ناروغان او مسافر وړونکو ایمبولنسونو او ټیکسي ګاډو چلونکو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې تړل کېدو سره د دوی کار هم په ټپه ولاړ دی او بېروزګار شوي.
زه عابد خبرې کوم. یاره تقریبا د 2009 نه ایمبولنس چلو. بیخي مزوري هم نشته دی، بیخي تلګ راتلګ نشته دی. نو دلته کې هفته هفته ولاړ یو، مزوري شته نه. نو د هغې سره مو باندې ډېر زیات اثرات پرې وتی دي، هم په اسپتالونو هم زموږ په مزدورو باندې. یاره موږ خو ډېر داسې یو چې افغانستان خلک وګڼه ډېر زیات پراتلل کنه دلته کې. نو که دلته نو اسلام آباد ته به تله، اسلام آباد نو دلته کې تورخم ته به ډیلي وه، خامخا موږ به په هفته کې څلور درې څلور پیرې خو به خامخا تلو، چې هغه نه به درې څلور پیرې به خامخا هر یو ګاډی وتلو. اوس چې کوم دی نو په هفتو هفتو ولاړ یو، نو بس همدغه جګړې وجه ده. نو بس همد دې وجه ده، اوس صرف ډېډ باډي پرېږدي، بیمار نه پرېږدي، د دې مخه یو شیم نه پرېږدي. نو موږ چې ګیټ خلاص شي دا خبره چې رفت احمد دغه چالو شي، دا خبره د پاکستان او د افغانستان خپلو کې روغه وشي.
ما نه ما فاروق ته ډېر سخت تکلیف دی، تورخم ډېر باندې د څو ورځو نه، او مریضانو ته هم مشکلات دی، او دلته خو تقریبا د ارمی سره ډېر زیات مریضان دي، او دلته ډېر زیات هغه د ګاډي ولاړ دي، تقریبا د 50-40 پورې ګاډي ولاړ دي. نو به دا د حکومت خپلې پالیسي دي، خو د دې هغه موده کو چې د ګیر ته کولو شي، د خلکو د ډېر زیات تکلیف دی. ګیر څومره بند شوي، دغه راسې موږ مزدوري نه ده کړی.
د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې سخت نښتې شوي، چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او د تورخم په شمول ورسره ټولې سرحدي لارې تړل شوي. د اکتوبر 15 نیټې رئیس دواړو خواو ته ډزبندي اعلان شوي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په دوها قطر کې د سولې مذاکرات وشول، او اوس له تیرو څو ورځو راهیسې سره د ترکیې په استنبول ښار کې مذاکراتو ته ناست دي، خو لا هم سره په کومه نتیجه نه دي رسیدلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخوا د اکتوبر پاتمه د استعفا وروسته تر اوسه د صوبې نوی اعلی وزیر سویل افریدی نوی کابینه نه ده جوړه کړې. نوموړی وایي چې د ګوند بنیاد خودونکو عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته به کابینه اعلانوي، ځکه چې ورسره سلا مشوره کول غواړي، خو هغه تر اوسه د عمران خان سره د لیدو اجازت نه دی ترلاسه کړې. د اکتوبر پات وشتمه د عمران خان خور په یو بیان کې ویلي چې نوموړی هدایات ورکړي چې اعلی وزیر دې خپل کابینه جوړه کړي. دا چې د تیرو دریو نو راهیسې صوبا خپل حکومتي کابینه نه لري، په داسې کې دا حالات د صوبې په چارو سره اثر لرلی شي. تفسیر له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د اډیالا جیل انتظامی لخوا د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی سہیل افریدی ته د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اجازت د درې ورتلو باوجود هم نه دی ملو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا وای چې خپل حکومتي کابینه به هغه وخت اعلانوي چې عمران خان سره ملو شي او ورسره سلا مشوره وکړي. شوخه درې اونۍ تیرې دوه ورځې د ملاقات نه کېدو پس د عمران خان خور عظما خانم چې د ګل په ورځ ورته د خپل ورور سره د ملاوېدو اجازه ورکړې شي وو، د اډیالا زندان بهر مطبوعاتو ته خبري کانفرنس کې ویلي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د دې ضرور دا پیغام دی چې وړه کابینه جوړ کړي، ولې کم کم کسان به کابینه کې وي په دې حق لاغي هیڅ نه ویل. شنو کې لحاظ علی وای چې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړو سره سم یوازې وزیر اعلی یا وزیر اعظم ته حکومت نه، بلکې د کابینه ته وای. دا وخت خیبر پښتونخوا د دوی په وینا عملاً د حکومت بغیر چلیږي.
سپریم کورټ درې فیصلې دی، په درې وانو فیصلو کې ویلي چې چیف ایگزیکټیو حکومت نه دی، بلکې د حکومت مطلب د کابینه. نو کابینه دی وخت په عملی توګه موجود نه لري. نو زما خیال دی چې سینټ د انتخاباتو نه پس به په ورنی فرصت کې د نوې کابینې اعلان کیږي، چې دا رنګ پاکستان تحریک انصاف کې د سینټ په انتخاباتو کې سزا سي خندان هم پیدا نشي او خلک هم خفه نشي او ټول په امید کې چې رزکې غم زکې غم. زما خیال دا دی چې سبا ماخام یا بل سبا سحر کوم ګورو نو په دې کې د نوې کابینې جوړېدو امکان دی، او د کابینې نه جوړېدو د وجه نه دی وخت کې حکومت په عملی توګه باندې مفلوج دی. د صحت مسلې د ډینګي په شکل کې په زرګونو مریضان دي، ورسره ټرانسپورټ ٹرانسپورٹیشن ایشوز دی وسره تعلیم ایشوز دی دا ټول ایشو بالکل د ځان ښکار دی
دا چې دا چې صبح کې چې پکه بدمنی دا وخت ته شوی دا تر هغه پیخ جاتی شوی دی او بیا پوزی عملیات هم دوامدار دی مالی ستونزې هم لري دا محل بغیر حکومتي کابینه روانه ده نو سو منفی اغیزې په دې صبح او بیا په حالات لرل شي نو خبريال او شرون کې عرفان خان وای
غټه مسله اول لټول نه یو امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صبح ته مالی بحران دی دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ ایڈمنسٹریٹو ایشوز دی پکار داو چې دلته خو هر هفته د اپیکس کمیټې اجلاس را غوښتل کیږي نو دا یو ډیر زیات تشویشناک صورتحال دی په دې صبح کې زمو خیال دی که دا کابینه جوړه هم شي نو دوی ته چې کم ترجیح ده هغه مزاحمتی سیاست دی هغه احتجاجي سیاست دی هغه د خپل پارټي قائد دپاره تحریک چلول دی حکومت کار دا دی چې دا صورتحال خراب دی تاسو ایکشن واخلئ چې اوس پورې د هغې سره نتیجې نتایج مخې ته راغلی وي
وزیر اعلی سہیل افریدی درې وار اډیالا جیل ته د خپل مشر عمران خان سره د ملاقات لپاره تللی خو عدالت ته اجازت باوجود ورته د جیل انتظامی اجازه نه ده ورکړی دی وایي عدالت کې به د جیل انتظامی پر ضد د عدالت ته سپکاوی مقدمه هم کوي او ټینګار یې وکړ چې هغه غواړي چې دا ګوند د بنسټ ایښودونکو سره د صوبایي کابینې د جوړښت په حق لارښوونه واخلي او هغه سره د لیدنې وروسته به کابینه او وزیران وټاکي بلخوا د خیبر پختونخوا د خراب امن امان او ترهګرۍ د حل لپاره په صوبه کې جوړې پارلماني ځانګړې کمیټې یو مهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ د صوبایي سملې په ودانۍ کې رابل شوې ده چې په غونډه کې به امنیتي ځواکونه پولیس او لوړ پوړو دولتي چارواکي کمیټې ته په صوبه کې د ترهګرۍ او ناقلارۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړو خو تر دې دمه د پختونخوا نوی کابینه نه د اعلان شوی چې په وجه د صوبایي محکمو د معمول کارونه ولاړ دي په دې باندې تاسو رپورت واوریدو حزب اختلاف بیا وایي چې د صوبایي کابینه په جوړولو کې ځنډ با صوبا متاثر کړی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د تحریک انصاف یو مخکخ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم افریدی سره مرکه کړې ده
دا سیدا جی بالکل وزیر اعلی راغله خو تاسو د ظلم زیاتی ته وګورو چې نن 13 ورځې پورا شوې هغه بار بار خواست کوي چې د خپل قائد سره ملويګم او دا د ما حق ته چې زه د هغه ګایډ لاینز واخلم د پارټي د مغدا د پارټي د عمران خان په نامې باندې دلته خلکو ووټ اخستی دا او د مونږ حق ته چې مونږ د هغه ډایرکشنز واخلو ګایډ لاینز ته والو کیبینټ جوړول دا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د دې فیصلې د های کورټ فیصلې او د سپریم کورټ فیصلې مزا کې وړاو کړ دی هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی آئینی ترمیم دو د عدلی سره کوم ظلم زیاته کړی دا بس دا ټول عوام
ګور تاسو څنګه نه لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کولو خبره کړی و چې د یمن ګنډاپور په جېبا شوې لپاره دی نوې وزیر راي تاسو له کمیټینګونه او دغه بکیږي عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینی بیانونه و چې د ارزې ناراضي خو په ټوئیټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي عمران خان خو دا نه دی ویلی چې د کابینې کې هم تاسو ماته انتظار وکړي
ګورجی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم اعلان وي نو د وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي اوس د نوی وزیر اعلی مرزی دا او هغه ته عمران خان کله چوټ ورکړی دا چې تاسو څوک هم اخلو خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منسترو باره کې مشوره وکم او د هغه ډایرکشنز واخلم او دا د هغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه مشورت واخیستل شي
حق ټیک خبره ده خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منسټری دغه چلولا دا بیوروکراسي او دا غواله چې کوم فایل ورکړي یا سمریانی دي په دې کې چې کپایو یو نقطه کې ډیر وخت لګي نو دومره ډیر چې پکې کیږي تاسو چرته په دې باندې مشاورت دغه سره کړی لري یا په خپل پارټۍ کې دنه شي دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي نو په دې خلک صوبه باندې را متاثر کیږي نه
تاسو جی تاسو دا وګورو چې دا چا د وژنې ودرېدلې دي د موږ د وژنې خو نه دی ودرېدلې موږ به خو په دوی مرې ځوانې کابینه جوړه وای کچر ته دو دا هټ درمی نه وای دا ظلم نه وای دا زیاته نه وای دا بدمشي نه وای دا یو بدمشي لګیا د جی په دې ملک کې د اسټابلیشمنت او دغه خلکو د طرف نه دا تاسو وګورو ان شاء الله دا جدوجہد مو لګیا دا اینو د قانون د عملداري د پر ان شاء الله دا جاری وي ان شاء الله مو پورا یقین د چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي د عوامي رائے چې دا هغه به پری ویل کیږي.
اخیرانه پښتنه هم دا کومه چې داسې خو هم کېدی شي چې دغه شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغېستل شي، یا که ډېره موالي نو د عمران خان سره خو ملاقات وشي وروسته خو هم په دې کې رب دوبدل راتلی شي، نو په دې باندې تاسو ولې مطلب په پارلماني پارټۍ کې دغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوئ یا د سویل پردي سره پخپل؟
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی، کېدای شي هغو ته دا مشورې نورو خلکو هم ورکړي وي، خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دید ده او هغو دا د مونږ په ټوله پارټي په دې خبرې باندې متفقه ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مو ورسره ولاړ یو، او په کار ده چې عمران خان سره ملاقات وشي، هغه لیډر ده د پارټي، هغه په نامې خلکو ووټ ورکړی ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پسیمه کې د کرفیو لګیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د ګرځبندۍ ست کبل لارې بندې شي او دوی نه کاروبار کولی شي او نه هم ناروغان هسپتالونو ته وړي شي. چارواکي وایي چې د پوز گاډو ته تحفظ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د دوی په وینا پر دې محل هڅه کیږي چې ځایي خلک پازاب نشي. د مشال ریډیو خبریال په دې موضوع دا رپورټ را لېږلی دی. د اشتیاق مسید رپورټ ته غوږ شئ.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی ویائی چې د حکومت له طرفه په سیمه کې یې ګرځبندیز لګولې په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمې ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ہمارے طرف نہ بار بار اپر وزیرستان سے کرفی لگی جی دغنا عوام تھا بے انتہا تکلیف کا کرفی کلا دیر جیوی لگاتار کلا دیر جیوی یعنی پاسکاش کو خام خا یو دیر جیوی کرفی لگی جی کلا دے سب ڈویژن لگا سائڈ نوی اور کلا دے سروسی سائڈ نوی نش بار بار اعلی حکام نہ دم مطالبہ کریے دو عوام تھا تکلیف تھا اسٹوڈینٹ کا تکلیف تھا پہلا کاش کاروباری خال تھا تکلیف تھا چاچا مریضوں وسیع تھا خال تھا تکلیف تھا نو دا کرفی شدہ نرمی کوم کرفی دا نه لگاوی او دا کچیره د سکیورټی ډیر خدشات یو تر امن دا دی دا مخصوص ریز دا کوم قرار کو لکه مطلب ای تور شان یا په میاش را سی واره زرتا وټا کی نو پاش دا سکیورټی خپل چکن د دې تاګرو تا دا هغه دا کوي.
ضلع کے گرزبندیز پواجہ دیسی میں اسی دن کی مشکلات دے کوٹکئی سیمے نا دے پشتون جغورن غرزنگ غڑائی رحمت شاہ مسجد پدارنگ بیانوی.
اپر وزیرستان سے کر بھی لگی جو خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کی ولا گی جی کدے چاہ بیمور وشی آختا موقع نوی او بیادے پہی وی وچی پوچھ دمرا شڑکاوی چو تاو تاک تر آسی مزدگار تو راسی جی دے خال کے آسے حق رو بارتا باد آئی او جگہ سرا بزوری نہ ہوتا رلسی سب زی خارو پیشی دمی جو آغا می سفر چی دکشار راونی یکر بی دواز واتا یسور چی نو حکوماتا میش خواف کری چی دے خدای دے پورا چی دے کم اس کام کا دے مسلمان نوی دے انسان تو پس دے گارو تا وقتا چی انسانون خوئی حکوماتا ویز میش دے یای چی دے خلق انتہائی مجبور دے دے خدای دے پورا راحم پر وقتا او در دے بار بار دا خبر اگوی چی دے سکور کی دے واجنا خود دل تکا وقت سے وینا دے موتو ایزی مول دولت متبا کی جی اور دیر دے تخبلا پیدا اور دے میز وہاں نہ کسی کہ بھائی عام عوام کا بندے کا کرپی نہ لگاوی کہ دے دا یہ غرس کورتی کا بھی چروڈی نہ کھولا بھی بزوری نہ کھولا بھی.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نمنا وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ګرځبندیز د پوز گاډیو تاک رو تاک په وخت لگاول کیږي او پولیسو له طرفه د ګرځبندیز په وخت مقامی خلکو ته سہولت ورکول کیږي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت په ضلع کې ګرځبندیز لگاول بند نه کړل بیا د سیمه اوسیدونکي په احتجاج لوس پوره کولو باندې با مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یئ. تاسو د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن کو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسی لرلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د پکتیا ولایت په احمد آباد، چمکنیو او وزیز ادرانو لسوالیو کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي دي. کروندګر دا یو ښه ګام بولي، خو وایي دا تخمونه او سرې لږې دي او د کروندګرو ډېره برخه چې غریب او بېوزله دي لا تخمونو او کیمیاوي سره پاتې کیږي. دا مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کال دویم کرنیز فصلونه اخستل شوي او کروندګر د راتلونکي کال لپاره د غنمو کرته تیاری نیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې اورو.
دا غنمو د کار وخت په نږدې کېدو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا د پکتیا ولایت په درې ولسوالیو، څمکني، وزیزدران او احمد آبا کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د تورې او سپینې کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د پکتیا ولایت کروندګر چې کرنیز فصلونه د وروستیو کلونو وچکالیو او سیلابونو ځپلي دا یو ښه کار بولي، خو وایي مرسته د کروندګرو په پرتله ډېره لږه ده او حتی په سلو کې لسو کروندګرو ته هم نه رسیږي. د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یو کروندګر نیاز اکمیر مشال راډیو ته وویل
دا مرستې خو بیا هم ښېدې ګزاره کوي که نه، دا کله کفایت کوي ځکه په کلیو کې کورونه ډېر د کلي په حساب چې دلته ورکوي که نه څلورو پنځو نفرو ته کې رسیږي. تقریبا کا 50 کر کور خالی ور رکھو شوک سروی فاتی او بل لا تخمنه خکفیت لري خانه تیجه امر کړی دا او خلک ډیر ضرورت هم لري مغوارون چې دا تخمونه زیات شي سو حاصلم خي او خلک هم گزاره برابرې.
په ټول افغانستان او په ځنګړي ډول پکتیا کې ډیرای کروندګر د نورو کرنیز توکو پر ځای تر ډیره د اوړي لپاره غنم او بیا د منی فصل لپاره جوار کری. کروندګر د دې کار لوی لامل د نورو کرنیز حاصلاتو د ساتنې لپاره د امکاناتو نشتون په ګوته کوي. د پکتیا یو بل کروندګر تاج محمد ویل
موږ چې سړی خونی ولرو موږ هر شی کرای شو، اوس د سړو خونو لوجې نه موږ دلته بل شی بغیر لغنم ولمړو نه کرای نو چې چیرته موږ سړی خونی ولرو نو موږ کولای شو چې هغه بسګر هغه خپل سهم بیرته تر واخلي دی هغه خواري تکلیف یې اوبه یې نشي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې مسؤلین د کروندګرو غوښتنې پر ځای بولي، خو وایي د امکاناتو د کمښت له کبله خدا ده چې په راتلونکي کې کروندګر خپل د غلو محصولات چې له دې اصلاح شوي تخمونو یې ترلاسه کوي نورو کروندګرو ته په وخت کې ورکړي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وویل
ولسونه او دیقان دا ډیر حق لري، کوشش به کوو چې د دوی د لاسنیوي لپاره قسمه قسمه اسباب وسایل هغه برابر کړو، زراعت میکانیزه سي او په اوغزړو ترتیبو باندې کوم کار کړي هغه بدل سي. د دنیا پرمختګ کړی ده، خلک له یو جرمزه کې شکه هغه لس قسمه ګټه اخلي. مګو تاسو هم همدغه سی وکړو چې له یو جرمزه کې شکه ارق قسمه ګټه واخلو.
سره له دې چې له پیړیو راهیسې کرنه او مالداري د افغانانو د اقتصادي ژوند بنسټیز بنسټونه بلل کیږي، خو تر اوسه هم د دې سکتور فعالیتونه عنعنوي او دودی صفات شوي او بزګران په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونو د کرنیزو محصولاتو تقویه لپاره کیمیاوي سرو د هرزه ګیاو درملو د ځمکو د اوبولو لپاره اساسي کانالونو او نورو زراعتي وسایلو ته لاسرسی نه لري او د غلو او سبزیجاتو یوه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پېښور پوهنتون کې د کمو داخلو لوجې په نهو مختلفو څانګو کې د بی ایس پروګرامونه ختم کړل شوي دي. په دې اړه د پوهنتون لخوا یو اعلامیه جاری کړل شوې ده چې پکې ویل شوي دي جیوګرافي، تاریخ او اکنامکس، جیولوجي، شماریات، ډیولپمنټ سټډیز، سوشل انتروپالوجي، لاجستکس اینڈ سپلای چین انالیټکس او هیومن ډیولپمنټ څانګې پکې شاملې دي. اعلامیه زیاتوي دغو څانګو کې یوازې یو یا دو زده کوونکو داخلې اخیستې وي، نو ځکه دا کال به په دغو څانګو کې د بی ایس تکړی نوی. په دې اړه نور تفصیل د خالدانیاس په ریپورت کې اورو.
د پیښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، موجوده وخت کې زده کوونکي هغه سانګو ته توجه ورکوي چې دوی ته په اسانه نوکری ملو شي، ځکه دې نه سانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ آف ایډمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستې نه کولو په وجه هم زده کوونکي پیښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي.
د 10-12-13 سالو شو چیرې د صوبایي حکومت تر طرف نه موږ ته پیسې بالکل نه ملاویږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې اغیستې دي. زمونږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناست وي، سیکرټریز پکې ناست وي، د ګورنمنت ریپرزینټیټیوز پکې ناست وي. هغې په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسټی کې رینټس کم دي، د کرایانې کمی دي، چې کوم هاسټل لګېږي د هغې رینټ تاسو کم دی. نو دا سیزونه به سبسیډایز باندې وو، نو د هغې د وجې نه به سټوډنټ دلته خوشحاله وو، ځکه چې کانه به ارزانه وه، هاسټل به ارزانه وو، کپڑے وینځل دا سیزونه به ارزانه وو. او چې کله یونیورسټی دغه سیزونه سیوا کړل د ګورنمنټ په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړه، هاسټل فیس هم سیوا کړه، نو د هغې په وجه باندې هم د سټوډنټانو انرولمنټ چې دی نو هغه کم دی.
د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس سانګې زده کوونکي تقویم الحق وایي، اوسنی وخت کې زده کوونکي انفارمیشن ټیکنالوجي، هیلتھ ساینسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي. دوی د پیښور پوهنتون فیسونه هم تیرې څه مودې راهیسې ډېر زیات شوي دي، چې زیاتره زده کوونکي د دې د ورکولو توان نه لري.
عام فیس ان کیس 70 دی یا 60,000 دی، پکار دا چې دا دی په 15-20,000 روپے کې دا سبجیکټس آفر کړی وي، نو ته مې بي سټوډنټس راغلي او دغه دخل کولا غوي. اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوي دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای. بنیادی خبره دلته دا ده چې بی اے سټوډنټ کو کې نه بی اے نه بعد باغا پدت پدغه ډیگری باندې دلته هیڅ هم نه ملاويږي. نو دی وجه نو اوس پیرنٹس هم د دې سیزنه فیډ اپ شي وی دي چې موږ دومره ایکسپنسز کوو، دومره خرچې کوو، دومره انویسټمنت کوو، هغه انویسټمنت ضایع کیږي. نو دې وجه نه اوورال یوازې په خوري یونیورسټي مثلا نه په ټول صوبه کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانی نه په ټولو کې په ډیرو ډپارټمنټس کې خلک ایڈمیشنز نه دي کړي او نه خلک کوي.
بلخوا د پیښور پوهنتون ویان نومان خان وای د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي. په یاد 20 پروګرامونو کې 2 یا 3 زده کوونکو داخلي کړي وي، نو ځکه سکال دغه کې د 20 کلاسونه ختم کړل شوي دي. د زیاته کړې دي خبرو کې هم صداقت نشته چې پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. ځینې سانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو په ځای 2-3 زمینه ځان لکړل شوي.
ڈپارٹمنٹ ندی بن شی بھی صرف دا چکم فرسٹ سیمسٹر کی کم کے 15 نہ کم انرولمنٹ ہو تو صرف آگا چیتن ہو حال شی بھی باقی لگا فور ایگزامپل کتا سو پوری ہوں ڈپارٹمنٹ فرسٹ سیمسٹر کی تعداد کم ہو تو 15 نہ تو صرف فرسٹ سیمسٹر میں شروع ہوئی باقی داغے تھرڈ سیمسٹر ففتھ سیمسٹر سیونتھ سیمسٹر کو روان دے ایم ایس ایم پی پی ایچ ڈی ہم داغے روان دے حال شی بھی دی مطلب دا عرضی طور باندھے لگی فرسٹ سیمسٹر نے شروع کی تعداد کم ہوئی تو 15 نہ اور امید دے کمنگ ایڈمیشن دی دا سپرنگ نو نو کی دی شی راشی خلق او بیا فرسٹ سیمسٹر شروع شی نو دا اگدا سز دی.
تعلیمی پوهان وای چې د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالی مهم وجوهات دي. دین علاوه د ځینې سانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکری نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوي کولو له امله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26 په هیواد کې د کورنۍ او صارفینو لپاره د ګیسو کنکشن ورکول بحال کړی دي. د ګیس په کنکشن ورکول باندې لته رو دیار لسو کالو راهیسې بندیز او خلک وایي چې کوم استعمالونکو ته چې وار لمخه د ګیس لاینونه یا کنکشن ورکړل شوی دي باید هغوی ته اول ګیس ورکړل شي. د دوی په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ وي چې له کبله ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د کورونا صارفین لپاره د سوی گیس په نوې کنکشنو د 1300 کلونو راسې د حکومت لخوا بندیز لګیدلې وو. حکومت دریز لرلو چې ټول هیواد نه د گیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ته راځي او جمع شوي هم دي. خوړاند نه د گیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي نو ځکه دوی دغه بندیز لګولې دي. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د گیس استعمال ډیر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر 26 اسلام آباد کې په دې بابلا غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د گیس کنکشن ولګوي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم دا پریکړه ستایي خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوې ورکړي چا چې وړاندې نه کنکشن لګولي او بلونه ورکوي پس له دې نوې کنکشن ورکړي. د پیښور امجد خان وایي
دا اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندي وه پابندي چاته شوه خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د سوبې خپل پیداوار دی زموږ پیداوار سرپلس دی او عام غریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاويږي. کم چی پیک آورز دی مطلب سہارے گرما ماخام دہ ٹائم کے گیس نہ ملاوے گی نو آیا حکومت پر ادے قابل شی چھ شتو تا گیس نشی پورا کولے او نوے کنیکشن دی جاری کرے نو زمو غلوم دے دا مطالبہ دا چھ دا فیصلہ خوش آئین دا خو زمون دا گیس دا صبح دا گیس پیداوار تناسب تریو کتلی شی مولی دا غی تناسب سر گیس راکلی شی او گیا دے نوے کنیکشن خلق متور کری شی.
دا خیبر پختونخوا شدین کوای چھ سرکاری چارواکو تر مخا خیبر پختونخوا د خپل ضرورت نه سیوا گیس پیدا کوي نو ول بیا د دې وګړو ته له تر دې دمه د گیس کنکشن هم نشته دي او چرته تشته دي هل تکي د گیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته گیس نه ملويږي. وای د گیس نشوالي لوجي کورونو کې زنانه هم یو شمیر سندو سر مخ وي. کاشف الدین وای
گیس کولای شي کور په کور پکار هر ځای کې پکار دي کسي مل مرای شي گیس نه بي هر ځای کې سہولت پکار دي ختم زما پر خبرو باندې ار یو کمیره فارا چې چا په چا پلاس کې د گیس باور دي چا پلاس کې د گیس طاقت
وزیر اعظم شہباز شریف وای چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو نه سي د گیس محکمې ته جمع شوي دي. وای اوس په ټوله ته ولګي بل خو د گیس محکمې یخنې لپاره د گیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخه سهار 5 بجو نه تر 8 پورې به گیس وي ماسپخین 1:30 تر 2 بجو پورې او ماخام 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به گیس وي باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغو ضد وخت په وخت ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دی په دې اړه زمونږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوال ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ڈاکٹر انعام اللہ خان تاسو دا یونیسیف لاڑا دا خیبر پښتونخوا چکم دا ماشومانو دا پارا دا مختلف ناروغی چکم واکسین دی ٹکاجات دی داغے یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وی چې مختلف ناروغی دی د ډیرو ویکسین شته د ډیرو واکسین نشته. اول خو دا واکسین بنیادی دی سا چې زمونږ اوریدونکي په دې پوه شي.
ګوره ویکسین بنیادی طور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دا انسان وجود تورلے گی نو آغا دا مختلف بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی. دا ویکسین پا مختلف شکلنو کی کلا دا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے کلا مل جراسیمی کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی مختلف ٹکنالوجی خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پارا یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغې نه د بیماری هغه خطره هم کم شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډېر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د دولس بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب که دلته یو لنډ سوال وکړم، اکثره خلک دا پوښتنه کوي، عموما زموږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ دا ناروغي نه وې لیدلې، نه دومره واکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي، تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زموږ اورېدونکي په دې پوهاږي د مختلفو ناروغیو لپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ته چیره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه وو، خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسایل هم هغسې نه وو او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارک د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخوا یوه بیماري وه، هغې ته به قرضینه نکۍ وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانته مرض و، خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شو نو شکل به یې ولا بدل کړم. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته که دا هم ووایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوئ، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی، باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي. د ټولو نه غټ اثر یې خدا دی چې ماشوم به پې خوږېږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضې ویکسینو سره په ماشوم باندې لکه لکه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زموږ ملک کې نه خو زموږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو، دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل دي، هغې کې دا ویکسین چلیږي، قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي، سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو، مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي، وی د پولیو ویکسین به پخا پخا وي، وی دا د فیملی پلیننګ دی، وی دا وی اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده نو زمونږ آبادي لکه دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی، خو زه دا ویم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې، اصل خبره دای چې تا ته ساینسدان څه وایي، تا ته ډاکټر څه وایي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره، ټولې دنیا دپاره. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول د ټیکو کورسونه مکمل کی.
لنډ قدم راته ووایه چې دا غلطې افواګانې راشي نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي، خو ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږه ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومانو سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي که نه؟
ګوره جی، کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپیګنډي کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي، د هغې د بیمارو د مخنیوی اونشي. که خدای مکا د یو کس د پروپیګنډي په وجه د هغه د غلطې فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری وشوه او د هغې نه هغه په حق ورسېده، نو د هغې ذمه دار هم دغه کس هم دی که نه؟ نو زه دا وایم چې ګنې خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومې خبري په هغې کې به خبره اورې د ډاکتر او د ساینسدان. اور د لرګي په کار ترکان پوهېږي، د علم په کار علما پوهېږي، د انجینیرنګ په کار انجینیر پوهېږي. اوس که هر سړی د هر یو څیز عالم شو نو بیا خو به ډېره ګرانه شي که نه؟
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کئ نو په دا ډول تاسو د مشال ریډیو ټولو خپرونو ته لاسرسی لرلی شئ. ورزو د افغانستان خوست چرته تی په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو یا کارخانو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته چې 400 اجري بزمکه ځانګړي شوې ټاکل شوې چې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځایي مسؤلینو د دې ولایت په بهر میشتو او داخلي پانګوالو همدارنګ سوداګرو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې د صنعت په برخه کې دې پانګونه وکړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجي رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل
نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب دخوا مطلب چې چې خوراکي دي هغه موږ اخ کوو تام لرو چې په مخې یوس انشاءالله. او د پانګونې په حساب نو اوس خو داسې وښیه چې 100,000,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پانګونې ته یخې دي. تر دغې نه وروسته به بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یا علما چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی، هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل
چون په خوست ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست پارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې د جوړولو ډبره کښوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړله شوه ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150 to 200 فابریکو پره په کم وخت کې دولته عملي کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل له 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بېلابېلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو له کبله یې چارې ټکنۍ شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي، د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانتي په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانیستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کېږي، د نورو تجارو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده، هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده، دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا، د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي، چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 4 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سواد کې د اټلی حکومت او پاکستان ترمنځ د لرغونو آثارو برسېره کولو پروژې اویا کاله پوره شوي دي. هم په دې تړاو د اکتوبر په 25مه سیدو شریف سواد کې دستور شوی و چې پکې د سیمې د لرغونو آثارو پوهانو، ځایي مشرانو، زده کوونکو ګډون کړو. دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. هم په دې موضوع له ځینو ګډونوالو سره په سواد کې د لرغونو آثارو پروژې او لرغونو آثارو په اهمیت خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د سواد په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کول او یا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستور د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستور کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست و، د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال لیډ وویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلها د بودھ مت تهذیب سره سره د ګڼو تهذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږده نیټه ده او موږ کار شروع کړ د میاګولانو والي سواد له وخته چې کله سواد د یوسفزو قام جدا ریاست و، وروسته پاکستان راغی. بیا موږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. موږ په دې خوشحاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سواد کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سواد د ګندارا یوه لویه برخه ده او دیانا هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ډېر وویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ کودای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوچت کړی ده او دای پکې ویلی دی هر په فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر پرمن زیات ده او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغې دلته کې ډېر زیات د شوزونو باندې توجه ورکوي، خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن دپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي هغې غټه فائده داره شي دلته کې ټولو زیات چې کوم ټورسټ راځي هغه دلته د علاقې کلچرل هیریټیج او هیریټیج ټوریزم چې دغه وجه دې ناراضي دي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان اولسیار استاد مشر دی ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخې نښانې دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه په شا چې کوم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی هغه په را روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زموږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکوي چې بلې دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې پوائنٹس کې هم اسلحه نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته توري نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي، د هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریښو دی. اوس دغه د سوات دولت هم ذمہواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غینه پس ډیر زیات غلا د دې نشو دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرڅ کړل، بیا په دهشتګردي حمله هم شوي دي، بیا رو رو ریسټوریشن هم شو. نو د خلکو ته دا هم ضروري دی چې زمونږ آرکیولوجیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترانګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې، چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه، چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ ځای په ځای د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي. سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسٹیبلش کړ؟ لکه ما وی والی صاحب اسٹیبلش کړ. نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبلټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو.
د سوره کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوي کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ایښودای شي وو، چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړای شي وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.